شریکه د افغانستان علما په یو خله د افراطیت په ضد مبارزه پیل کړي. د پکتیا مدني فعالان هم د علماو دغه هڅې پر ځای ګڼي، وایي چې د ځوانانو د ښه راتلونکي او له افراطیت څخه د بچ کېدو لپاره د علماو رول په ټولنه کې تر بل هر چا مهم دی. د پکتیا پوهنتون استاد او مدني فعال خالد احمد حبیب وویل
علما چې په ټولنه کې کوم ځای لري، دې ځای ته په کتو یې د دوی دغه پریکړه چې د په تعادل کې د ژوند لپاره یې کړې ده ډېره ګټوره بولم. او مدني فعالان او ځوانان او د فکر خلق باید د دوی د پریکړې ملاتړ وکړي، او په عین حال کې دوی باید داسې نورو پریکړو ته، دغسې نورو برخو ته چې اسلام یې په اړه حکم کړی ده او خلک ترېنه خبره دي، پاملرنه وکړي او هغه د خلکو تر غوږونو ورسوي.
نوموړی وایي د علماو دې مبارزې ته باید مدني فعالان، قومي مخور او ځوانان هم ور شامل شي، او د روښانه راتلونکي لپاره چټک ګامونه واخلي او هغه ځوانان چې د افراطیت ښکار دي وژغوري.
د ازادي راډیو خبري ساعت.
د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ سیمه چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ناامنیو او جګړو له کبله د ځینو لویو پروژو کارونه بند شوي، او په سلګونه ځوانانو ته چې د بیارغونې په پروژو کې د کار بوختیا برابره شوې وه اوس ټول بېکاره دي. اجمل آریان ورباندې رپورټ لري.
د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د شته ناامنیو له کبله د بیارغونې یو شمېر لویې پروژې بندې شوې دي. د امام صاحب ولسوال امان الدین قریشی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې یو کال وړاندې په دې ولسوالۍ کې د بیا رغونې پر یو شمېر لویو پروژو باندې په چټکۍ سره کار جریان درلود، خو د نامنویو او جګړو له کبله اوس مهال دغه پروژې بندې شوې دي او کارونه یې نیمګړې پاتې دي.
ما چند پروژه های زیر کار داشتیم، کندنکاری زاوری ارباب کول بود، این پروژه ما فعلا متوقف است، پل است و سرک است، کندنکاری
یو شمېر پروژې د کار لاندې وي، خو د جګړو له کبله کار بند شوی دی، او په دې پروژو کې د سړکونو جوړول، د پلونو جوړول، د کانالونو ایستل او داسې نورې پروژې شاملې وې چې د بیلګې په توګه د یوې پروژې مالي لګښت یې $2 میلیونه و. قریشی همداراز وویل چې په دې ولسوالۍ کې د بیا رغونې د پروژو پیل کولو سره په سلګونو تنو ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره شوې وه.
تر هر کدام از پروژه ها 30 نفر 40 نفر کار میکرد، حتی د پروژه شهروند کې بیش از 100 نفر مصروفی کار بود یا فعلا بیکار است.
په دغو پروژو کې له 40 نیولې تر 100 تنو پورې ځوانانو کار کوو، خو اوس مهال ټول بیکاره دي. دولت لومړی باید د دې ولسوالۍ امنیت ته پاملرنه وکړي، څو خلک په یو آرامه فضا کې ژوند وکړي، او د امنیت په راوستو سره به د نیمګړو پروژو کار هم بیرته پیل شي. د نوموړي په وینا، څو چې دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له حضور څخه نه وي تصفیه شوې، نو د بیا رغونې پروژې به همداسې نیمګړې پاتې وي. په همدې حال کې نور احمد چې پخوا د شهروان په پروژه کې په کار بوختو، وایي چې د جګړو له کبله د شهروان د پروژې کار بند شوی دی او اوس مهال بیکاره دی او له ډیرو اقتصادي ستونزو سره هم مخامخ دی. هغه په دې اړه ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
مخکې له دغه جنګونه امام صاحب کې ښه کاروبار و، پروژې وې، بس کارونه و، ټول ځوانان په کارو باندې مشغول و، خپل کاروبار یې کوو، خپل روزګار یې مخکې وړو. اوس دا ډیر وخت کېږي له وخته چې دا جنګونه شروع شوي دي، ناامنیګانې شروع شوي دي، هېڅ کار نشته، غریبي نشته، ده نو ټول خلک همداسې په چورت کې دي، څه چې وکړو خپل دا روزګار ته خلک په چورت کې پاتې دي.
د یادونې ده چې له دې مخکې هم د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییزو چارواکو او د دې ولسوالۍ یو شمېر مخورو ویلي وو چې په دې ولسوالۍ کې د جګړو او نامنویو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ بې ځایه شوې دي او دا مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له ازادي راډیو نه.
افغان میناتور او انزورګر عیسی منګل چې له سباندې 2 لسیزو رئیس په جرمني کې ژوند کوي، په خپل هنري سبک کې افغاني سبک ژوندی ساتلی دی. دی وایي چې د پخوا په نسبت د خلکو هنري ذوق بدل شوی او خلک پخوانی سبک انزورګري زیاته نه خوښوي. ښاغلی منګل ازادي راډیو ته وویل چې د بهزاد مکتب اوس د هیرېدو په حال کې دی او په کار ده د دې مکتب د ژوندي ساتلو هڅه وسي. د مرکې په پیل کې مې ورڅخه پوښتنه وکړه چې په دې ورځو کې پر کوم هنري اثر کار کوي.
تقریبا زیات موده سوه چې د آلمان په خاوره کې دا څلور پنځه کاله کېږي چې مسافری کې م کار نه ده کړی، کم کار کوم. یو خو وخت نشته، بلې ما دغه شخصي مصروفیت په آلمان کې نو زمینه نه راته مساعده کېږي چې زه په خپل هنري کارو باندې کار وکړم.
په آلمان کې داسې ټولنې هم شته چې په دې برخه کې کار کوي چې د هغوی سره تاسو په ارتباط کې واوسئ، یا د اقل هغوی به کېدای سي ستاسو د هڅونې سبب سي.
ما د څو کسو سره دا خبرې وکړې او هغوی ډېر ښه ځواب ما ته راکړ، چون دا د ځوانانو دپاره زیاتر هنر شوق هغه خلک دي. ده راته وویل چې که چیرې ته څو ګرم او ساړه رنګونه سره ګډوډ کړې، ستا د مثال د میکلانج دا وینچي یا د موږ د شرقي هنر سره چې د موږ استاد بهزاد ده، دغه رنګونه دی خوښوي، د دې لپاره چې دوی ویده کېږي، د خپل سر سره یا د پښو سره دغه تابلوک دي، دوی په دې کې یو شی پیدا کوي تر یو وخته پورې، نو پس لګنه دغه هم غورځوي بل را اخلي. د دې موږ کار ځوانانو دپاره دومره د پاملرنو وړ نه ده.
وجه څه کېدلی سي؟ اوس سبک بدل سوی دی، د خلکو ذوق بدل دی، که د رنګونو د دې نورو مسایلو له کبله اوس د خلکو د ذوق لوری اوښته دی، څه علت تاسو ګڼئ؟
زه تاسو ته یو مثال راوړم، خدای پاک دې وکړي چې زمونږ په څوک چې د موسیقي برخه مخکې بیایي، زمونږ دغه هنرمندانو نه بده ونه لګېږي. زه به تاسو دوه مثاله راوړم، یو کلاسیک موزیک، یو نن مډرن موزیک. تر هغه ځای چې زه خبر یم تاسو خپله یو هنرمند یاستئ. څومره تفاوت پکې ده په د پخواني کلاسیک موزیک او د نن په د غالمغالي موزیک کې؟ د زمونږ په هنري نقاشۍ کې هم عین شسته ثالثه،
عین لکه خطاطي چې نن زیات کارونه په کمپیوټر کېږي، په خبر څه پلاس کې؟
بالکل بالکل، زه ته وایم چیرته یو کلاسیک ټابلو، چیرته یو ګرافیک نن مډرن ټابلو، کنه ډېر تفاوت ده. عین شاده تاسو ډېر ښه مثال راوړو. بالکل،
فکر کې چې افغانستان کې هم وضعیت دغه څه دی که یوازې په اروپا یا په جرمني کې دغه لوري بدل شوی دی؟
نن په افغانستان کې تاسو د موږ شرقي موزیک درته وایم، دا کلاسیک موزیک ډېر کم ده. به خدای بلا ګوروګان پیدا شوي دي، د ګوروګان نه تک تورته وي، دغه بس دوی خپل ذوق روان دي. د موږ تاسو په خوانی موزیک پاتې ده، د هنر د نقاشه هم ډېر کم ګورم. هلته چې د څو ورځې تللی یم، لاړم اول ګالري ملي ته، د ګالري ملي کې هم صالح صاحب چې د چوکاټ نه و نوزم، ما تقریبا یو نو چې راوتم و څو تابلوګانې په توفی هغه ته ورکړې ګالري ته. هغه آثار اصلا نن نشته دلته،
دا د کورنۍ جنګونو نه مخکې که وروسته؟
نن نه، جنګونو نه مخکې.
او ستاسو کار د میناتوري نقاشي ده، یا د میناتوري برخه کې کار کول دي چې تر ټولو ظریف هنر دی، تر ټولو لوی اثر مو پر یو خوم باندې د میناتوري رسامي ده چې تقریبا تاسو څو کاله هغه باندې کار کړی، دغه اثر مو ګالري ته سپارلی که تر اوسه پرې په افغانستان کې خوندي دی بل ځای؟
خوم باندې بندونې مبالغه کړه تاسو هم چې کم له کمه د ورځې د درو ساعتو نه تر پنځو شپږو ساعتو پورې په دې باندې ما کار کړی، چې په دې کې هم تشهیر ده او هم تذهیب ده. تشهیر مطلب دغه اصلي مینیاتور ده، د مونږ تاسو د بهزاد مکتب کنه چې د خاص خصوصیاتو نه هغه برخورداره ده، او د منځ کې چې دی ما په دې کې نوې نواوری راوړې ده. د بهزاد په مکتب کې اصلا بود پرسپکتیو دومره په کار نه کېدو، ما دا کار پکې کړی ده. خپلې دغه تقریبا ما د خپل آثارو ته داسې پښتنوالي رنګ ورکړی، نو په دې باندې ما زیات کار کړی ده، او دا ما باندې ډېر ګران ده. او دا د ما خپل ټول آثار ته د نن ورځې پورې چې ډېر هم مجبور شوی وم، ما نه دي خرڅ کړي، د دې لپاره ما ته د اولاد حیثیت لري.
دغه د بهزاد د مکتب یادونه تاسو وکړه، څه فکر کوئ چې دا مکتب اوس هم ژوندی دی؟ ځینې پیروان لري یا ځینې کسان سه چې نورو ته تدریس کوي؟
بدبختانه نه. په هغه زمان کې چې زه کابل کوم د کار مکولو، استاد مشل د خدای پاک وبخښي، د به موږ سره په تشهیر کې په دغه ډیزاین د چوکاټ دوره دور د میناتور کې به د موږ سره په د اصلي چې د خپله د بهزاد د مکتب نه باید بهر نه سو. د دې لپاره چې د ایران هم په دې کې کار کوي، سمرقند، بخارا کې هم، دغه په هندوستان کې د مغول مکتب هم شته، او د مغول مکتب تقریبا ویلی سم چې 80% د موږ مکتب سره شباهت لري، چې د موږ نه دوی ته ورغلی ده، او د ځینې نواوری پکې کړي دي. نو راغلم نن ورځ پاس د دې مشال نه چې د موږ سره تذهیب کار کولو، په تصویر کې د موږ سره و معین اعتمادي خدای دې وبخښي ته کار کولو، نو دوی دوه چې د بینه لاړو مړه شولو، بس دا هنر هم سه تقریبا نشته پکې اوس. څوک ونه لیده ته چې لاړ اصلا د مینیاتور چا پېژندونه نه وه.
په جرمني کې میشته افغان انځورګر عیسا منګل و.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو امریکایي جنرال وایي ګمان نه کوي 6 کال د عراقي پوځیان د موصول ښار ونیسي. اسمت سروان جزئیات لري.
د امریکا یو جګپوري استخباراتي چارواکي پرون موبایل احتمال نویني چې سش کال دی د عراق پوز د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د مهم مرکز موصل شار د بیرته نیولو لپاره عملیات وکړي. د امریکا د سمندري ځواک ډګر جنرال وینسینټ سټیوارت د نورو امریکایي او عراقي چارواکو خلاف چې وایي سش کال به موصل آزاد کړي خوشبینه نه دی. موصل د عراق دوهم ستر شار دی. د عراق حکومت د دې لپاره چې د موصل د آزادولو لپاره عملیات پیل کړي اعلان کړی چې پر اساس به یې په زرګونو اضافي پوځیان موصل ته څیرمه ځای پر ځای شي. سټیوار چې د امریکا د دفاعي استخباراتي ادارې رئیس دی د دغه هیواد د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل د موصل عملیات به پیچلي وي. زه دومره خوشبین نه یم چې په نږدې وخت کې دا شار ونیول شي. زما په نظر یقینا چې دا کار سشکال نه کیږي. د همدرز وویل موږ شایي عملیات پیل کړی شو د موصل په شاوخوا کې ځینې جلا بریدونه وکړو خو په مسؤون ډول د موصل نیول پراخ عملیات دي، نه هغسې چې زه یې راتلونکی کال یا بل وخت وینم. عراقي ځواکونو د امریکا د هوایي ځواک په ملاتړ د دسمبر په میاشت کې رمادي ښار له اسلامي دولت یا داعش څخه ونیو. له بلې خوا د موصل بند چې له مخکې څخه د نړۍ تر ټولو خطرناک بند بلل کېده د نړېدو له خطر سره مخامخ دی. د امریکا د یوې څېړنې له مخې چې د عراق پارلمان پرون خپره کړه د دغه بند د نړېدو په صورت کې په میلیونونو انسانان ډوبېدای شي.
د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر وایي چې د امریکا متحده ایالات د جدي امنیتي ستونزو له لړۍ سره مخامخ دي. د جیمز کلیپر د دې وینا نور جزئیات د فرشته جلالزی په رپورټ کې.
جیمز کلیپر پرون د سنا د پوځي خدمتونو کمیټې ته په وینا کې څرګنده کړ چې تروریزم د امریکا د امنیت لپاره تر ټولو ستر ګواښ دی. د ده په وینا د اسلامي دولت وسلوال ډله یا داعش په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې نیولې او له دې امله یې د ټولې نړۍ امنیت ته خطر متوجه کړی دی. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر پرون وویل سره له دې چې له تروریزم سره د غرب د مبارزې له امله په افغانستان او پاکستان کې د القاعده هسته تخریب شوې خو په سیمه کې ډېر ډلې ته وفادار وسلوال په داسې موقف کې دي چې په 2014 میلادي کال کې پرمختګونه کولای شي. کلپر د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې په خپل څه باندې 50 کلنه کاری تجربه کې کله هم امریکا له دومره زیاتو تهدیدونو سره مخامخ نه ولیدلې لکه څومره چې دا هیواد نن ورځ ورسره مخامخ دی. جیمز کلپر په ټول نړۍ کې د موجودو امنیتي تهدیدونو په اړه د خپل اداري رپورت هم پرون د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وړاندې کړ. د دې په وینا هغه کسان چې د افراطي ډلو پلوي کوي او په امریکا کې دي پر انټرنټ یا سایبر سپیس د حملو لاري په 2014 میلادي کال کې متحدو ایالاتو ته تر ټولو ستر امنیتي تهدید پېښولای شي. داعش په حملو کې له پرمختللو تاکتیکونو کار اخیستی. دا ډله اوس مهال اته څنګه لري او نور ګروپونه هم د راڅرګندېدو په حال کې دي او په یو نړیوال تهدید بدله شوې ده. دوی په تیرو 15 میاشتو کې له عراق، سوریه او بهر څخه ګنشمیر حمله کړې دي. په نړۍ کې د داعش نفوذ او خطر تر القاعده زیات دی. د دې ډلې رهبری نه یوازې دا چیز مش پر خاوره د خپل پلویانو د هڅولو موخه لري، د امریکا پر خاوره د حملو لپاره متحد دي. که څه هم امریکا د داعش لپاره د اروپا پر تله ګران هدف دی خو په 2014 میلادي کال کې زموږ اریزه بګانی څرګندوي چې د داعش بهرنی فعالیتونه یو عمده تهدید دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د 2018 میلادي کال په بودیجه کې د خپل هیواد د انټرنیټي فضا یا سایبر سپیس د خوندیتوب لپاره لږترلږه 19 میلیارد ډالر په پام کې نیولې دي. د تیر کال په پرتله لږترلږه 50% زیاتوالی څرګندوي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې د مشر په وینا داعش، القاعده او داسې نورې وسلوالې ډلې په امریکا پر ګټو حمله جاري وساتي او دا شای په امریکا کې د هغوی ملاتړ کوونکې یا د امریکا کورونی تروریستان د امریکا په خاوره کې ورته حمله ته وهڅوي. جیمز کلیپر وویل د کورونی تروریستان لامل به شای په 2014 میلادي کال کې زموږ هیواد د سونی تروریستانو لسترګواښ سره مخامخ وي. کلیپر د سوریه او عراق په هغو سیمو کې چې د داعش په لاس کې دي د کیمیاوي وسلو د خطر په اړه وویل کیمیاوي وسلې په عراق او سوریه کې لا هم یو سترګواښ دی. له هغه وخت چې سوریه د کیمیاوي وسلو د بندیز کنوانسیون ته ورګډه شوې دمشق په څو مواردو کې د اپوزیسیون پر پلویانو د کیمیاوي وسلو حمله کړې دي. داعش په عراق او سوریه کې زهرجن مواد کارولې دي. دا اول وار دی چې وی افراطي ډلې د کیمیاوي حملو ګواښ پیښ کړی دی. د دې په وینا قهرجنه او بې باک روسیه یو بل سترګواښ دی چې د نړۍ امنیت ته تهدید ګڼل کېدلی سي. د دې په وینا د روسیې بے پروا بهرنی پالیسی به پر خپل حال پاتې سي او حتی د اوکراین په ختیځ کې ناکراریو ته به دوام ورکړي. کرملن به په 2014 میلادي کال کې هم د اوږدې مودې لپاره پر کیف د خپل نفوذ ټینګ ساتلو لپاره هڅې جاري وساتي او له غربي سازمانونو او ټولنو سره د اوکراین د یوځای کېدو هڅو ته به خنډ جوړوي.
د امریکا د ولسمشری انتخاباتو کاندیدان جمهوریت غوښتونکی ډونالد ټرمپ او دیموکرات سناتور برنی ساندرز په نیو هیمشایر ایالت کې د ګوندونو په خپل منځي مقدماتي رایګیرو کې ګټون کې اعلان شو. فریبا ظاهر او نور تفصیل.
د امریکا په نیو هیمشایر ایالت کې د ګوندونو خپل منځي رایګیري د سیمې په وخت ماشام 8 بجې د خلکو په خوشیو او ولولو سره پاتور رسیدي. په جمهوریت غوښتونکو کې میلیارډر ډونالد ټرمپ د 40% رایو په اخستلو سره میدان وګټه او خپل پلویانو ته وویل چې غواړي امریکا یو ځل بیا تر ټولو شکړي.
وی آر ګوینګ ټو میک امریکا ګریټ اگین.
نوموړي خپل پلویانو ته د غرض ژمنه ورکړه چې د امریکا په لا اقتصادي پیاوړتیا کې به هڅه وکړي.
وی آر ګوینګ ټو بیټ چاینا جاپان وی آر ګوینګ ټو بیټ مکسیکو.
دوی موږ به چین او جاپان ته ماته ورکړو. په سوداګرۍ کې به مکسیکو ته ماته ورکړو. ټول هغه وادونه به مات کړو چې هر ورځ زموږ څخه پیسې وړي. دا کار به بیا تکرار نسی. موږ اوس په نړۍ کې تر ټولو ښه تاجران لرو. هغه تل زما سره اړیکې نیسي او غواړي چې په دې کارونو کې شکیل سي. موږ سیاسي کسان لرو چې زموږ د میلیارډونو ډالرو معاملو په اړه مذاکره کوي. دا به نور تکرار نسی. موږ به د نړۍ په ساحه تر ټولو ښه تاجران د خپل معاملو لپاره وکړو. هر څه به ډیر ښه، ډیر ژر او ډیر قوي تر سره کړو او نړۍ به بیا موږ ته درناوی وکړي. پر ما باور ولرئ. نشپته کلن ټرمپ چې د اسلام، شزو او کډوالو په برخه کې څرګندونې په دې ورسېو کې جنجالي سوي وي، لنور کاندیدانو هم مننه وکړه او غوې ته مبارکي ورکړه. بلخوا د دیموکرات ګوند کاندید سناتور برنی ساندرز په نیو هامشیر کې د 85% رایو په خپلو سره خپلې ګوندی سیالي هیلری کلینټن څخه وړاندې شو. ساندرز خپل پلویان یووالي تر وبلل او تر وی غشتل شي پر نشدې جمهور غشتون کې د ولسمشری څوکۍ ته ورسیږي. دوی موږ به پراتلونکو څو میاشتو کې اړتیا ولرو چې د یو بل ترڅنګ ودرېږو او د ګوند او ملت سره یو کړو، ځکه شیارخي جمهور غشتون کې چې زموږ په وړاندې ولاړ دي باید ولسمشری ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن ل خپل ګوند څخه د 40% رایو په خپل سره په نیو هامشیر کې خپل ماته ومنله. دا ویل ځوانانو سره کار پایتنه درسېدلې. زه پوهیږم ځینې کارونه لرم چې باید تر سره کړم، په ځنګړي ډول ځوانانو سره، خو زه به بیا هغه څه تکرار کړم چې روانه ونې مې ویلې وه. حتی که دوی اوس ما پلوي هم نه کوي، زه د دوی پلوي کوم، ځکه زه پوهیږم ما یو ښه ژوند درلود، خو په دې هم پوهیږم چې را لویدل څه ډول وي. په امریکا کې ډېری کسان په دې حس پوهیږي.
And so many people across America know that feeling.
The America pa New Hampshire ayalat ki da ratlun ki walas mashin intikhabat la para da gundun khpal manzi ray girani da session be paraz masham na waqt pa ita warasede. Da America khabari rasani wai diro khalko pa da intikhabat ki gadun darlot. Tar de wrandi pa Iowa ayalat ki da tiruni pa ray giri u ki da jumhuri ghoshtun ko la gund kha Todd Cruz aw la Democrat gund kha Hillary Clinton diri ray gatelwe. Ratlun ki gundi ray girani ba pa janubi Carolina ayalat کی تر سره کیږي.
په دې خبري سات کې مو دغه مهم راپورونه درته درلودل. د امریکا د استخباراتو مشر ویلي چې افغان حکومت شایي له سیاسي ناکامۍ سره مخامخ سي، خو جمهوریت ریاست وایي چې دغه څرګندونې یوازې د افغانستان په اړه نه دي. په پکتیکا کې یو ډله وسلوال پیدا شوی چې خلک وایي د داعش غړي دي. یو امریکایي جنرال وایي ګمان نه کوي سږ کال د عراقي پوځیان موصول شار ونیسي.